د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی. ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن پنځشنبه د مرغومیا جدید میاشتې یو لسمه او د دسمبر یو دیر شمه، یعنی د روان 2020 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د زنوری اسنوری د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي B-25 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د استراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمدشه راتلونکو نه سیشن به د قطر په پلازمینه د وحکې د سولې خبري د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقه تر رسیدلې دي. د کابل خاروالی وای خاروال داوود سلطانزوی له قانوني پلوه د مکلفیت نه لري چې دی ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریکه شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو ترنوالي ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د لپاره شوې و چې د ناقانونه ګمارنې کړې او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو د غونډې ته رانغی نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلويخ پکې د پیازو د ساتلو لپاره دی او څلويخ پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې دي. په مجموعي شکل سره 1440 ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدل شي.
پر دې خونو 340 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال دوی رشوت اخیستل کېده.
د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی دی چې ګڼې ګڼې وی او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو لمخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 25 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي و هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل دیر ساعته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي ته چمتو دی. د امریکا هوایي ځواکونو په تیرو 45 ورځو کې پر سیمه 2 ځلې الوتنې کړې دي. جنرال مکینزي وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې دا اندېښنه شته چې ایران د سپاه پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشایبی ځواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایي مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویس او څارنوال رامون اسپینزوا شتمني په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له اته تر څوارلس کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانې وزیر سټیفن منوچین د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څرنګه په فساد ککړې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړې ده، هغوی مجازات سو، بندیان سو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. څه
اخیستل مشکل دی او د شپې لخوا هیڅ ځای نه معلومیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني بنن د کورونا وبا ضد د فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي او د ژوند رنګونو کې مهم لوی خټګر سره خبرې کړي دي.
د سلو کې لاس پیسه د خل ډیر خل پیدا کیږي او نور ډیر چنی وي، یعنی په 500 باندې د کارګر ډیر زړه کوي او دغه سبب په لکاو مصرف کوي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او وزي او ری د لشيری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته شاوخوا ویل کېږي 200 پوستې پریښې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. احمد شیبر راپور لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشاکېدو په برخه کې ضد او نقیض خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړې وي البته کوم کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی، هغوی مجازات سو، بندیان سو، کوم کسانو سی په جنگ کې خپل شهامت ښودلی دی، هغوی د خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهوری لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نږدې 200 امنیتي پوستې په وروستیو اونیو کې طالبانو ته پرېښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په چړې ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالۍ ژیړی، ارغنداب، میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژړی، ارغنداب او میوند ولسوالۍ کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیرې ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر له پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ په څپو اونۍ خبرونه کې نن هم په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو او مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو یا د هدفي بریدونو موضوع څېړو. تیره ورځ د افغانستان د ولسمشر ویاند وویل چې دا د وسلوالو طالبانو د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه نوې برخه ده چې دوی حملې کوي خو مسؤلیت نه اخلي. په دې پروګرام کې تاسو هم کولی شئ چې ګډون وکړئ. د افغانستان عامه روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور لنیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ ویلي له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډې اخیستو په تور نیولي. په نیول شوو کسانو کې د عامه روغتیا د وزیر ورور هم شامل دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبري په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عام روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان رولا ترکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تیر ورځ سرنوالی د ملي امنیت همکاري نیولي روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او ځا تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل و نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاص سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیې کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکوونکي کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدي او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې چړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلی چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همدا شان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عام روغتیا وزارت د کارکوونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
دا کیسه ګړندې چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بسلا د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دی تړکی په دې فکر وکړو کدا حل نشي موږ به ځین اقدامات وکړو ولې بیا به هم زمنګ دولت نظام اولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هر ورځی موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مو نه ورته پیدا کړی متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه او هم د یو نظام په توګه ناکام وو.
دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالي وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري د سهار 8:14 کېدونکو لري. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلې دي. د مقالې لیکوال لیکي تر دوه لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمیر اصلاحات لیدل کیږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یو اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان بل افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 900 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شایي لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړي ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمیر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوې چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوې ده. ایمرجنګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یوه بله پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې یې مځکه ترلاسه کړې چې ورباندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکنې سوې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د مځکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالی به کابل په الوخیل سیمه کې پر 140,000 مکعب متر ځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالي لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالي د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې له 1.5 زیاتې لوړ پوړیزې ودانۍ تړلې، خو بیا هم په دې ښار کې د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. په ډېرو لوړ پوړیزو ودانیو کې هم خلک د خونو د ګرمولو لپاره له ډبرو سکرو کار اخلي چې د هوا د ککړتیا یو عمده لامل بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په وروستیو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5,500 څېړل دي، چې له دې ډلې 102 د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وایي د کابل د نورو برخو په پرتله د لویدیځې سیمې هوا ډیره ککړه ده. دا اداره وای د دوی د هڅو په پایله کې تر دې دمه 115 لوړ پوړي ودانیو او له شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړي دي. خو له دې وړاندې مرستیال ویلي و چې لوړې ودانۍ د شپې را رسېدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سبي چې د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سي. د دې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو له مخې کابل د څه باندې 50 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ ښار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندیدل دي.
او سم د کورونا ویروس په اړه جرمني بنن د کورونا او باز ضد فایزر بایو انټیک واکسین تر لاسه کړی خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړې دي چې په اکسفورد کې د کورونا ضد نوې جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي ترڅو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چې برې نور جزئیات سره
د جرمني چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د کووېډ 19 ناروغي دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعته مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره آزموینې غوښتنه پرون وکړه او وی ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړی زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شاید د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بیونټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډیر محدود تجلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیايي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د اکسفورد پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنی 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 80 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپرې شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده.
ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډیره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپری شي او ډیره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا په مور کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکز پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي دغه څرګندونه پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا د راتلونکو خبرو د اجنډا د نورو ټکو په انترس کې وکړی او وی ویل چې دغه خبرې به د راتلونکي سیشن بې پورز قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره بیا پیل شي. کابل خاروالی وایي خاروال داود سلطانزوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړي دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې ولسي جرګې پرون وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطانزوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څرنولې تعریفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده او اوس به دغه ستونزه هواره شي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي B-25 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو 2 میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده او د امریکا د متحدو